مشال رادیو د استاس قربا ګل ایازم سلیم شي وخت د غرمې 12 بجې شوې دي په دې خبرونه کې د ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی ته د دړکو د پاکستان وزیر اعظم د ایران سفر په بلوچستان کې د ځوانانو لپاره د نوي نوکریانو د اعلان د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د پولیو ناروغي پر ضد د نوي ګامونو په موجوده امنیتي حالاتو کې د پاکستان حکومت او فوج ترمنځ د اړیکو او د کالام د اوسیدونکو د ستونزو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق له درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو فرخند اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د ډاکټر شکیل افریدی په مقدمه کې د هغه یو وکیل د ډډکو ورستو دغه مقدمه پرې خو دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف باندې د ایران دوه ورځې رسمي سفر پیلوي او د یوکرين په دوه روسي ژبويونکو سیمو کې تمه ده نن د مای په یو لسمه ټول پښتنه وشي د خبرونو تفصیل د ډاکټر شکیل افریدی مقدمه د هغه یو وکیل پرې خو دی ډاکټر شکیل چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن په اړه د امریکایي استخباراتي ادارې سره د مرستې کولو په تور نیول شوی او اوس پرې مقدمه روانه ده د هغه د وکیلانو د ډلنا یو وکیل سمیع الله افریدی لري شوی او دغه کیس یې پرې خو دی سمیع الله په دې اړه نن مشال ریډیو ته ویلي
یو خوشی دار زمونگا پاکستانی قوم و گورنمنٹ امریکن گورنمنٹ تا دا ڈاکٹر آسیہ صدیق کی در آئے تو بابا تو زدری کسٹن اکرل کو امریکن گورنمنٹ دے مر کے حصہ ہونا کو یو مجی دار کے امریکن گورنمنٹ دا ڈاکٹر شکیل پا بابا کے پاکستانی گورنمنٹ باندی بیجا دوم را زیاد پریشر ہو دا دو اچھولے دے و اچھوی دے جدا مونگا دا پاکستان گورنمنٹ پا مداخلت مونگا پکخکاری
د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی ترمخه نن سهار د کجوري چیک پوسټ سره د سړک غاړي په یو بمی چاودن کې د امنیتی عسکرو درې غړي جوبل شوې دي بلخوا په ټول شمالي وزیرستان کې د 13 سلور ورځو نه کرفیو نن هم دوام لري او خلک وايي په سیمه کې د ګرس بندیز لوجې په کورونو کې ایثار دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف باندې د ایران دوه ورځې رسمي سفر پیلوي د پاکستان د خارجه دفتر د خبر پاڼې تر مخه د دورې بلنه د ایران ولسمشر حسن روحاني ورکړي نو موړې بعد د ایران له ولسمشر سره د دوه اړخیزو چارو ته ود ورکړونه علاوه د اقتصادي اړیکو په مضبوطولو هم خبرې کوي نواز شریف د ایران روحاني مشر آیت الله خامنائی سره هم ملاقات کوي په پاکستان کې یو عدالت پولیسو ته امر کړی د امریکا د تحقیقاتو د مرکزی ادارې ای بی آی په یو ایجنټ په رسمي توګه تورونه درج کړي څوک چې په ایرپورټ په مبینه توګه د وسلو وړلو پر وخت پونیول شو جوئل کاکس د تیر ګل په ورځ اسلام آباد ته په یو جاز کې تر روانېدو مخکې په کراچۍ ایرپورټ ونیول شو د رپورټونو تر مخه دغه کس له ځان سره ګولۍ چاړه او برقي آلات وړل کاکس په ضمانت خوشي شوی او په کراچۍ کې یو عدالت ته وړاندې کړل شوی دی د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د سویس حکومت او بنکونو لخوا هغه شمیره خوډل چې ترمخی پاکستانیانو په ناقانونه توګه شاوخوا 200 میلیون ډالر د سویس په بنکونو کې خوندي کې خوډی دي اسحاق ډار د ترجمه پورس کمی سمله ته په لیکلي جواب کې ویل د سویس د کریډټ ای جی بنکونو بنک ډایریکټرانو ویلي چې د پاکستان شاوخوا 90 میلیارډ ډالر یوازې په دغه بنک کې خوندي شوی دي د پاکستان د خزانه وزیر د غراس پارلمان ته لیکلي چې سویس د بهرنو چارو په خوانی وزیر ورته ویلي د پاکستان زیات پیسې د سویس په بنکونو کې په پټه خوندي شوی چې اندازې 200 میلیارډ ډالر ته رسیږي د بلوچستان حکومت ویلي د ځوانانو لپاره به نوې 21,000 نوکرۍ اعلانوي دا خبره د وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د ځوانانو لپاره کوارډینیټر احمد جان کړي د مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل د نوکرۍ بعد تعلیم په محکمه کې په روان بجټ کې اعلانوي
دې خواته حکومت زیاته توجه کوي چې په دې کې خپل ځوانان د روزګار ډېری موقع پیدا کړي نو د دې حکومت دا په ترجیحاتو کې شامل دي د راتلونکي کوم بجټ په جون کې وړاندې کوي چې په دې کې ان شاء الله په زراو ځوانانو ته د روزګار د لپاره موقع پیدا کړي
اما جان وايي د دوی حکومت د تعلیم او صحت څنګه ته تر ټولو زیات پام ورکوي د افغانستان د دفاع وزارت وای په سو ولایتونو کې پیل شوی د سپرلي عملیات په دولس مشرۍ د دویم ځل انتخاباتو ته لاره برابر کړي د دغه وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وای د وسلوالو خلاف په هلمند فرا پکتیا لوګر غزنی او سنورو ولایتونو کې روان عملیات په هیواد کې امن راولي
سږ کال اټکل شوی چې د دې پلان په چوکاټ کې باید د تیر کال په پرتله امنیتي وضعیت ښه سي موږ په تیرو انتخاباتو کې هم د تصفیه لپاره په سلګونو عملیات وکړل دا اوسنی عملیات هم د انتخاباتو امن ته زمینه برابروي
انتخابات.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای د دویم ځل انتخاباتو تکنیکی تیاری روان دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د یوکرین په دوو روسی ژبویونکو سیمو کې تمه ده نن د مې په 11مه ټول پښتنه وشي. په لوهانسک او ډونسک سیمو کې په بیلټ پیپرو د خلکو غوښتل شوي چې آیا دوی د خپلواکۍ مرسته کوي او کنه. دغه ټول پښتنه د یاغیانو د تحریکونو لخوا ترسره کیږي او د غرب او یا د کیو لخوا جایز نه ده ګرځول شوی. که څه هم د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه ټول پښتنې د ځنډولو غږ کړی و، خو له دغې باوجود هم نن ترسره کیږي. بلخوا د یوکرین نگران ولسمشر خبرداری ورکړی، ویلي دي دغه رای بې بنیاده دي. هغه زیاتوي دوی د مشرقي سیمو د نمائندګانو سره خبرو ته تیار دي، خو د هغه ترهګرو سره به خبرې ونه کړي چې مقصد یې د دغه هیواد تباهي ده. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما میرمن میشیل اوباما په نایجیریا کې د یوې اسلامي وسوالې ډلې بوکو حرام لخوا د 200 زیاتو نجونو تختول غندلی او دغه یو غلط کار ګرځولې. د امریکا فرست لیډی پرون کام ته د خپل خاوند پر ځای په خپل اونیزه ریډیوي او انټرنیټي وینا کې ویلي، دغه تختونه د پخو سړو کار دی چې غواړي د دغه ماشومان نجونو ارمانونه غلي کړي. هغې وویل دا ولسمشر باراک اوباما په دغه پیښه سخت خپه شوی دی. دغه نجونې چې د اپریل په 15مه نیټه تختول شوی دی، میشیل اول د ولسمشر اوباما ته پکې خپلې لوریانې ښکاري. د بوکو حرام ډلې مشر ویلي دی به د غنجونې خرڅوي. او بل خبر دا چې د عراق په فلوجا او مرکز بغداد کې راکټي او نورو بریدونو شل کسان وژلي دي. د صحت وزارت چارواکي وایي د راکټو په برید کې پرون په فلوجا کې چې له دسمبر راهیسې د حکومت ضد جنګیالو په ولکه کې ده، 11 کسان وژل شوي دي. دا خبرونه
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمیع الله وای چې کلدم تنظیمونو ورته د اړیکې ورکړې، ځکه د مقدمې نه ځان لري کړې. دی وای دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د ایران دو ورځنی سفر پیلوي. د بلوچستان حکومت وایي په مختلفو شعبو کې د ځوانانو لپاره نوي نوکریانې اعلانوي.
په تعلیم په شعبه کې یو زغه پوسټونه چې دا موږ تجویز کړی دي، چې دا به موږ په تعلیم کې سر په ځوانانو لپاره د هغو د روزګار لپاره پر میرټ باندې به لګو.
دا خیبر پختونخوا د پولیو ناروغي پر ضد نوي ګامونه پورته کړي.
ایئرپورټ کې ترانزټ پوینټ جوړول کوم زموږ 2013 نه جوړو، خو هغه کې چې کوم نه وو 3 کالو ماشوم لپاره کې پولیو ویکسینیشن ورکول، اوس په هغه کې چې کوم نه موږ ټولو لور کړو.
دا پاکستان حکومت او وسلوالو ترمنځ رواني خبرې تری ولې د ځنډ ښکار دي.
حکومت وایي چې طالبان غیر طالبات لمنې، نو دا زما په خیال باندې د خلکو ذهن کې دا یو سوال پیدا کیږي چې دا آخر دا مذاکرات به څه نتیجه راوړي.
دا جلال آباد یو سندریز بندر حال هم تاسو لپاره لرو.
کله چې په میش یو نیو میش ننګرهار ته راځو، یو هیلم ځان سره راوړي چې دلته دوستانو سره کینو. هغه ستړتیا چې کومه مونږه درلودله، هغه زمونږ د ذهن نه لرې شوله.
نور رپورټونه هم لرو لمشال رډي سره. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د القاعده مشر اسامه بن لادن په نیولو کې په مبینه توګه د امریکای سره د مرستو په تور نیول شوی ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی وایي چې د دوی ژوند ته خطر ده، ځکه د دوی مقدمین ځان لري کړی دی. سمیع الله افریدی له دوه کلونو راهیسې د ډاکټر شکیل افریدی وکیل دی. په پیښور کې د مشال رادیو خبریال شبیر احمدجان له وکیل سمیع الله افریدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې ولې د ډاکټر شکیل افریدی مقدمین ځان لري کړی. نوموړي په جواب کې ویل
ما د کیس نه د سپردارۍ خبره ده، نو دا غیر دوه وجوهات دي. یو خو چې اداره زمونږ پاکستانی قوم او ګورنمنت امریکن ګورنمنت دا د ډاکټر عبدالله صدیق د رایې په بابتو زده دي پوښتنه وکړل، خو امریکن ګورنمنت دې مر کې هیڅ هونه کو. یو مې اداره کې امریکن ګورنمنت د ډاکټر شکیل په بابت کې په پاکستانی ګورنمنت باندې بېجا دومره زیات پرېشر او دبو اچولې دي او اچوي دي چې دا مونږ د پاکستان ګورنمنت په مداخلت مونږ پکې ښکاري. او دریمه چې کومه خبره ده د کیس نور هیڅ تاسو له پته چې ډېر حساس نو نیت کیس او ډېر خلک په دې باندې خو دا تم کې امیز غونډې هر وخت به حالات خو په دې وجوهاتو باندې ما په خپل دا فیصله وکړه چې کیس چونکه وزیر مخکې نشم بوتلی، زه په خپل ذاتي تور د کیس نه د قرارښت مو.
سمیع الله صاحب وړاندې هم تاسو ته دغه اندېښنې او دا دړکې مېله شوې کله چې تاسو دا وطن پرېښود، نو آیا د وطن هغه وته پرېښودو وجه هم دغه دړکې او دمکیانې وي؟
بالکل هم، چونکې په دې باندې ډېر خلک چې خفه دي، نو همدغه وجه وه چې په غټې باندې ما یو کوشش وکړو چې پرې د حالات لږ سازګار شي، خو چونکې دلته کې د پښتونخوا اورل نو ډېر زیات تودېجن حالات دي، خو ما له ذاتي په خپله داسې مجبورۍ را مخله شوې چې د هغې په وجه باندې قسما
سمیع الله صاحب، د یو ملک د هر وګړي ته تحفظ دا فرض وي چې هغه هر یو وګړي ته تحفظ ورکړي، نو آیا د حکومت لخوا تاسو ته څه قسمه تحفظ، یا تاسو دوی ته ویلو چې موږ ته تحفظ راکړي، د هغوی څه جواب و تاسو ته د حکومت لخوا؟ ډېر داسې کیسونه یا مقدمې وي چې هغه کې وکیلان یا ججان د عدم تحفظ ښکار شي، نو تاسو مستقبل څه ګورئ؟
بنیادي خبره دا ده چې د تحفظ داسې حالت دی چې یو سړی ځان محفوظ نه ګڼي، ځکه چې که ډاکټر وګورئ، که وکیل وګورئ، که انجینیر وګورئ، که بزنسمن وګورئ، نو د هغې ژوند خو ډېر په سخته بندېږي. د حالات او مشکلات دومره زیات دي چې موږ همت وګورو، همت به موږ نه بېلو، خو په هر حال دا کوم موجوده پوزیشن چې دی نو دا زمونږ په شان د خلکو دپاره انتهایي ډېر زیات مشکلات.
دا ډاکټر شکیل اپریدی وکیل سمیع الله ایڈوکیټ وو چې مشال رادیو سره ځانګړی مرکه کوله. اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به نن د ایران دوه ورځنی رسمي سفر پیلوي. د پاکستان د خارجه دفتر د خبر پاڼې تر مخه د دې دورې بلنه د ایران ولسمشر حسن روحانی ورکړې وه، چې نور تفصیل یې له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به نن د ایران په دوه ورځني سفر تهران ته ځي، او وزیر اعظم نواز شریف ته د سفر بلنه چې کوم ده هغه د ایران صدر حسن روحانی ورکړې ده. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا چې کومه خبر پاڼه را لګلې شوې ده، موږ ته په هغه کې ویل شوې دي چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپل دورې پر مهال د ایران صدر حسن روحانی سره په دوه اړخیزه تعلقاتو، اقتصادي چې کوم تعلقات دي هغه نور مضبوطولو، او دغه شان نور یو شمېر چې کوم ایم او یوز دي نو هغه په حواله به خبرې اترې کوي. او دین علاوه وزیر اعظم نواز شریف به د هغه چې کوم مشر د آیت الله علی خامنهای هغه سره هم ملاقات کوي. وزیر اعظم چې خپل دورې پر محل بو سره په ډله کې د پاکستان د قومي سلامتي او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز نه علاوه د خزانه وفاقي وزیر اسحاق دار، شاهد خاقان عباسي د خارجه امور په حق له وزیر اعظم معاون خصوصي طارق فاطمي، او د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک چکم د ابا پکې شامل دي. او ګلیاز دا خبر هم کوم چې وزیر اعظم جوړې دي ورستو د نواز شریف دا لومبه د ایران سفر دی.
اوردونکو، له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله او چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د ایران د سفر په اړه معلومات راکول. د بلوچستان د وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د ځوانانو لپاره کوارډینیټر احمد جان وای چې د دوی حکومت د ځوانانو لپاره 20,000 نوي نوکریان اعلانوي، چې ورسره به د صوبې د ځوانانو بیروزګاری تر ډیره حد ختم شي. نوموړی وای د دوی حکومت د تعلیم او صحت په څانګو کې تر ټولو زیاته پاملرنه کوي، چې د دې نیغ بنیخه اثر به په ځوانانو وي. له احمد جان سره زموږ همکار خدای نور ناصر مرکه کړي، او په سر کې ترې پوښتلي چې صوبایي حکومت ځوانانو لپاره څه کړي او څه په پام کې نیولې دي. نوموړی وای
زموږ په صوبه کې زموږ ځوانان سیدی د دې څخه مسایل دي، دا زموږ له ولس څخه جدا نه دي. لکه څنګه دلته بیروزګاری زیاته ده، دلته بېسوادي زیاته ده. موجوده سکم یو عوامي جمهوری حکومت راغله د دې اوله ترجیح تعلیم ته ورکړی ده، د دې خپل پر ځوانانو باندې د نسبت اثرات بیا د غرنګ د ځوانانو د لوب د پاره پر صوبایي سطح باندې او سپورتس میلې په نامه باندې یو غټه میله وشه لس ورځې دال روانه وه، او په راتلونکي بیا دغه میلې به شپږ ډیویژن دی په دې کې به بیا به د غرنګ د ضلعو پر سطح باندې.
تاسو د تعلیم او صحت ذکر وکړ، خو تر کومه ځایه چې ما ته معلومیږي یو لوی ستونزه چې د باسواده ځوانانو لپاره د هغه کسان چې هغوی تعلیم مکمل کړی دی د هغوی لپاره روزګار دی، بیروزګاری ده. د بیروزګاری د ختمولو لپاره ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره نوی حکومت ستاسو حکومت ته په پام کې لري؟
جو دا چې په راتلونکي کې موږ بالخصوص په تعلیم په شعبه کې 20,000 پوسټونه چې دا موږ تجویز کړي دي، چې دا به موږ په تعلیم کې صرف ځوانانو لپاره د هغوی د روزګار لپاره پر میرټ باندې به لګو. دغه رنګه په دا نورو محکمو کې دغه رنګه موږ دا نور چې کوم د صنعت په حواله د زراعت په حواله باندې دغه رنګه چې دې خواته حکومت زیاته توجه کوي، چې په دې کې خپله ځوانانو ته د روزګار ډېر لري موقع پیدا کوي. نو د حکومت دا په ترجیحاتو کې شامل دي د راتلونکي کوم بجټ په جون کې وړاندې کوي چې په دې کې به ان شاء الله په زراو ځوانانو ته د روزګار د پاره مواقع پیدا کوي.
تاسو ذکر وکړ چې د تعلیم په څانګه کې تاسو 20,000 نوي نوکری ځوانانو ته ورکوي، دا یوازې په تعلیم کې به وي که په نورو څانګو کې هم وي، په نورو محکمو کې هم وي؟
دا یوازې د تعلیم په حواله چې کوم راتلونکي بجټ د پاره محکمه تعلیم په ذریعه موږ کوم تجاویز جوړ کړي دي په دې د نوي سکولان کالجونه یونیورسيټیانې په دې کې د استادانو نور کوم سټاف دی دا موږ په دې کې تجویز کړی دي.
احمد جان صاحب، د ډیری ځوانانو موږ وینو په کوټه کې، په نورو پښتون میشتو سیمو کې، په بلوڅ میشتو سیمو کې د دې سیمې اکثره ځوانان په نشو اخته دي، او تاسو ګورئ تاسو زور زده وخت ناسیم په څو فوټه باندې په څو ګزه باندې حبیب نالا ورته وایي د کوټې مشور نه ده چې ټول هیروینانو د ځوانانو ډکه ده. د دې نشې د لعنت د ختمولو لپاره تاسو څه کول غواړئ؟ تاسو
د دې د لعنت د ختم کولو لپاره تعلیم ته وده ورکول، بازیو ته، سپورټس ته، لوبو ته دې ته وده ورکول، ځوانانو ته د روزګار انتظامات کولو بندوبست ورته کول، دا موږ په پام کې لرو او دا موږ د حکومت څخه دا ذمہواري ده چې دا به موږ خامخا کوو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې. اردن کو دا خیبر پختونخوا د صحت وزیر وای چې صوبای حکومت پر پاکستان د صحت نړیوال ادارې لخوا د پولیو ناروغي مخنیوي په لړ کې د سفری بندیزونو وړاندیزونو په رڼا کې مهمه فیصله کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د صحت صوبای وزیر شاهرام خان تر کې مشال اړیو سره شریک کړي چې حال یې لا پیښوره د مشال اړیو خبريال شبیر احمدجان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت صوبای وزیر شاهرام خان ترکه پرون د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د نړیوال صحت ادارې او یونیسف چارواکو سره د پولیو رنج مخنیوي په لړ کې یو مهمه غونډه وکړه چې پکې دوی پریکړه وکړه چې پیښور باچا خان هوایي ډګر باندې به ډېر زر د پولیو ویکسین ورکولو سیل کار پیل کړي، او په ایرپورټ کې به دغه کسان دغلته 40 غنټې موجود وي، او چې څومره کسان هم د ملک نه بهر ځي هغوی ته به د پولیو دغه ویکسین ورکوي. په دې لړ کې دوی مشال لیډو ته وویل
رنا کے منگ پر میٹنگ کو نوٹیفکیشن کو چیر ڈی ایچ او ایم ایس پر ہر اسپتال چکم دے نفٹ اسپتال سرٹیفکیٹ اور کیا خلکل چکم باہر زی اور ویکسین او کی جو ہے خبردار جی ایئرپورٹ کے ٹرانزٹ پوائنٹ جوڑو لکم زمنگ 2013 میں جوڑو خواہی کے چکم دے نو کالو معشوم لبا کے پولیو ویکسینیشن اور کو اس پاگے کے چکم دے نگ بٹول والا ورک آلریڈی بس ہوں اسٹرینتھن کو بل ہم دا اکڑو ماں اور دا انسٹرکشن ورک کری دی 24 گھنٹے پر ایئرپورٹ کی ڈیوٹی کی.
نوموړي زیاته کړه چې د ملک نه بهر تلونکو ته به اوس د پولیو قطرو ورکول وروسته یو سرټیفیکیټ یا سند هم مفت ورکول کیږي، او د متعلقه ضلع ډی ایچ او یا د اسپتال مشر به دغه سند دوی ته د چیک اپ او د ویکسین ورکول وروسته مفت ورکوي.
سرټیفیکیټ دا یو ډېر ساده شانتي عمل دی، دا چې بار ملکونو ته څو کم ځي نو زیړی د پاره د سره نورو بیمارو د پاره دی اسپتالونو ته ځي ویکسینیشن اخلي بیا ولا غي او سرټیفیکیټ ورکي. دا هم هغه شانتي کار دی چې دی به بلډ شي پولیو ویکسین بوالی او هغه کې جرای نه پسپا چې کوم سړی ویکسین لري نو هغه به شناختی کارت یا د پاسپورت نمبر او نوم او چې کوم ډراپس یې غوښتي یا تفصیل به چې کوم نه پاره سرټیفیکیټ کې ولي کی هغه ایم ایس یا ډی ایچ او به دستخط کی او غلبه ور کی یا برغه کاغذی چې بار ځین او هغه به ایئرپورټ باندې او کو بار کار مل تجو هی ته تاسو کې نه غیته دخې ان شاء الله.
یا د دې وی چروان کال لومبنو 15 میاشت کې په پاکستان کې د پولیو رنز یو کم شپې ته کې سونه مخه تراغلی لري چې ته 500 سونه سیوا پکې یو واځ د خیبر پښتونخوا او فاټا سره تعلق لري. هم د دغه وجه د صحت نړیوال ادارې د پولیو رنز په نړۍ کې د خورېدو د ویرې په پاکستان د سفری بندیزونو وړاندیزونه هم کړی دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو، په همدې موضوع په اړه تاسو لپاره یو بل رپورت هم لرو. بلومبرګ ویبپاڼه لیکي په داسې حال کې چې سږ کال په پاکستان کې د پولیو 950 کیسونه مخې ته راغلي دي. د پولیو د وایرس د لمنځه وړلو لپاره پاکستان دا وخت د صحت د نړیوال ادارې د غوښتنو په رڼا کې تیاری نه کوي چې ټولو سفر کوونکو ته واکسین ورکړي. د دې مقالې نور غټکی له انیس اجمل ناو.
بلومبرګ ویبپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په ترڅ کې د مختلفو هوایي ډګرونو بهر سفر کوونکو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي، په کراچۍ نړیوال هوایي ډګر کې 3 کلنې امیمه احمد ته د پولیو څاڅکي ورکړل شول. د دغه ماشومې یو خپل طارق احمد وایي دا ډیره خبره ده چې ماشومانو ته ویکسین ورکول کیږي. د دې ماشومې کورنۍ د عمرې لپاره سعودي عرب ته روانه وه. سعودي عرب هم په هغو هیوادونو کې یو دی چې غواړي پاکستاني سیلانیانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي. د پولیو د وایرس د لمین سوړلو لپاره پاکستان دا وخت د صحت د نړیوالې ادارې د غوښتنو په رڼا کې تیاریاں کوي چې ټولو سفر کوونکو ته ویکسین ورکړي. د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم د ټلیفون په کرښه ویبپاڼې ته ویلي دي چې حالات د اسامه بن لادن د پیښې وروسته خراب شوي دي. په کراچۍ کې د پوځ ویان میجر وحید اختر بخاري ویلي دي چې راتلونکې اونۍ به د کمپین پر مهال د پاکستان پوځ د پولیو پر ضد څاڅکي ورکوونکو کارکوونکو سره وي. ویبپاڼې لیکي د ډبلیو ایچ او د اعلان وروسته دا اونۍ د اسلام آباد په یو روغتون کې لږ تر لږه 168 کسانو ته ویکسین ورکړل شوي دي. ویبپاڼې لیکي سومالیا چې د پولیو له ناروغۍ نه پاکه ګرځول شوې وه، شپږ کاله وروسته په دې هېواد کې تیر کال د پولیو 104 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې زیاتره د اسلامي وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي. شام چې پکې اخیری کیس په 1999 کال کې مخې ته راغلی و، د دریو کالونو د کورنۍ جګړې وروسته په روغتیايي نظام کې د ستونزو له وجې تیر کال په دې هېواد کې 35 کیسونه رپورټ شوي دي. په 2012 کال کې د 1.8 بلیونو ډالرو په ارزښت د روټری انټرنیشنل او د بل ګیټس او د ملینډا ګیټس د ادارو په ملاتړ د پولیو پر ضد په پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې کمپینونه وشول. هغه مهال 223 کیسونه رپورټ شول چې پکې تر یو ریکارډ حده کمې شوې وو، خو د صحت د نړیوالې ادارې تر مخه تیر کال د پولیو وایرس بیا زیات شول او په 8 هیوادونو کې د پولیو د ناروغانو 416 کیسونه مخې ته راغلل. ویبپاڼې لیکي سږ کال بیا په ټوله نړۍ کې د پولیو 410 کیسونه رپورټ شوي دي چې پکې 950 په پاکستان او بیا په دغو کې 48 په شمالي وزیرستان کې رپورټ شوي دي. د امریکایي ډرون بریدونو په غبرګون کې په 2012 کال کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو یوې ډلې مشر حافظ ګلبادر د پولیو ختمولو پر کمپین بندیز لګاو. بلومبرګ لیکي په پاکستان کې د روټری انټرنیشنل ادارې مشر عزیز میمن وایي د 2012 کال د دسمبر د میاشتې راهیسې په دا هېواد کې د پولیو پر ضد ساس کی ورکون کی خواہشاش پیتا کارکون کی وجل شوی دی.
زمان ہمکارا انیسا اجمل وا چی دا بلومبرگ دا یومی مقالی غٹی کی تاستا بلاندی کول.
مشال ریڈیو په حالاتو جوړ نظر ساتي، ستاسو په خواخا ستاسو په جبا.
اردوونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غواړی. دا کله دم تاریخ طالبان پاکستان سرچینو مشال رادیو ته ویلي چې طالبان مشر مولا فضل الله په سولي وزیرستان کې د محسود حلقي مشر خان سید ل خپل څوکۍ لري کړی دي او د دې پر ځای شیخ خالی حقانی نوی مشر ټاکلی دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې طالبانو د دوه ډلو ترمنځ خونړۍ نښته شوې وي. نور تفصیل له سیمه د مشال رادیو خبريال سیلاب محسود راکوي.
پسولی وزیرستان کشد مسعود طالبانو شریار ڈالے کمانڈر آج داود مسعود مشال ریڈیو تویلی دی چد طریقے طالبان پاکستان ستر امیر مولا فضل اللہ پا امر خان سید مسعود دے سولی وزیرستان مسعود حلقے دے امارت نہ لڑے کڑے شوائے او دے اغوی پزائی دے طریقے طالبان پاکستان مرستیال امیر شیخ خالد اکنی دے سولی وزیرستان مسعود حلقے امیر مقرر کڑے شوائے دائی. آج داود مسعود دا ہاں وہ ہل چدستر امیر دے امر پا مطابق دے شیخ خالد قنی پا زائبہ عبدالولی مومند دے طریق طالبان پاکستان دمرستیال امیر زیماورے تر سرکوی او پا دغی رنگ عمر خالد خراسانی با پا کتبی سوڑی وزیرستان کشے ورانے چارے لیارے ساموی. مشال ریڈیو پا دغا باریک شے چے دے خان سید مسعود نجدید سنگشتی کمانڈر آزم تارک مسعود سرا تماس و خالد مسعود پیجندرشی دے طریقے طالبان دے علی شورا دے تائید پا مطابق او سن دے سولی وزیرستان مسعود حلقے شرعی امیر دائی. آغوی دا ہاں وویل چھ دے طریقے طالبان پاکستان امیر مولا فضل اللہ دے لوری نا پا داغا باریک شے دوی تائیس کی سب امر نا دائرہ غلائی دا دے خفیہ ادارو روپ ملاتر تشا تورا پراپیگنڈا دا چھ مخالفین یہ کوی دے دغی دوی دے پخلی دے پارا ما دے طریق طالبان ستر وایوند شاید اللہ شاید سرا دے ٹلیفون پلی کا دے رابطے بار بار ہسا وکڑلا خواہوی دے ٹلیفون پلی کے را نغلل. یادا دیوی چھ مسعود طالبان پا دو ڈالوک شگر شلی شوی دی پا یو بل پسے خبرے کوی او پا دغا واجہ دے دوی پا مانز شے دے مارک جوبلے پیش ہم اخیتارا غلے دی دی چی سلسلہ یل یا ترننا پورے ہاں روانہ دا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
اور ان کو پہم دی موضوع کی پاتی کی گو سنگا تھا سی واوری دل چی دا کلدم تا تیری کی طالبان پاکستان مشر ملا فضل اللہ فضولی وزیرستان کے دا میسود حلقی مشر خان سید لغپل سوکیل رکڑی دا پتا سحال کیدا چی دا پاکستان حکومت او وسلوالو ترمنز دا امن خبری تری هم روانی دی کسوم دا پاکستان دا حکومت و طالبانو ترمنز دا امن خبری تری لڑیر مودی رئیسی دا زند اخکار دی زنی سیڈون کے پدیان دی چی دا پاکستان فوج و حکومت دوارا دا مذاکرات لاری امن روستل غواری او باید طالبان هم دا مذاکرات لپارا خپل سنجیدگی وخای چی دا بهیر بریا سره مخ شي. پر همدې موضوع زما همکار انیس اجمل زینو سیډونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل شوې خو لا تر اوسه ډول جوړ جاړي ته نه دي سره رسیدلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د تیر زیارت پر ورځ د ملاقات پر مهال د ترهګرۍ د پیښو او د هیواد په امنیت خبرې وکړې. د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر منصور اکبر کندی وایي چې د تیرې ډېرې مودې راهیسې د پاکستان حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره د امن د مذاکراتو خبرې کوي خو نوموړی وایي چې د دوو ډلو ترمنځ مذاکرات په یوې ایجنډا او په ډاګه کیږي خو د پاکستان حکومت او د طالبانو ترمنځ که تر اوسه خبرې شوې هم دي نو څوک یې په اړه معلومات نه لري.
گورنمنٹ کو سنسیئر دا او دا کم طالبان کو فرنٹ دا گام دا سے الگ دا ڈائلگ کئی کرنا یو فرنٹ ہوئی اس پورے وہ آرگنائز جی مذاکرات نہ دس دی پتہ چیتا کی گی مذاکرات بلا بلا دادا کے آرمی پتا کنٹری کے بڑے اسٹرانگ یو گروپ دا کرنا پریشر گروپ دا اور دا سے انسٹیٹیوشن دا کہ آپ کو اکاؤنٹیبلٹی دا سے زیادہ نستا ایون پورا انالیسس نہیں سکو والا بولے کہ ہر شپک بھی
د تیر زیارت پر اوس په شمالي وزیرستان کې د اف سی سرتیرو په یو قافله برید وشو چې پکې 9 سرتیری وجل شول. د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي چې د پاکستان پوس او حکومت دواړه د مذاکراتو له لارې امن راوستل غواړي خو که وسلوال په امنیتي سرتیرو هم دغه سی بریدونه کوي نو بیا به پوس هم خپل ځوابي کاروایی کولی شي.
جو اس کا مستقبل ہے وہ تو بڑی حد تک تحریک طالبان پاکستان اور دوسری
دا مذاکرات اور راستوں کے پر تحریک طالبان پاکستان اور پنور و وسلہ والو ڈلو انحصار کوي کہ طالبان دا خبر لپاره سنجیدہ وی نو بیا خو فوج دا وړاندې نه سنجیدہ دی. حکومت او فوج لپاره دا چې د مذاکرات پر ځای عملیات وکړي ځکه هم داسي با طالبان دا خبر لپاره سنجیدہ کیږي. د طالبان غوښتنی هم تر اوسه نه معلومیږي چې اخر څه دي خو داسې ښکاري چې طالبان په قبایلی سیمو خپل پوره کنټرول تر لاسه کول او خپل ټول قیدیان خوشی کول غواړي او غواړي چې یو بل ریاست جوړ کړي نو دا غوښتنی خو د منلو وړ نه دي. نو زما په فکر ډیر مشکل ده چې دا معاملې به په اسانه حل شي.
بڑا مشکل ہے کہ معاملات جو ہیں ہم آسانی سے حل ہو سکتے.
دس مدینا دا پاکستان دا حکومت اور دا طالبان اور دا کمیٹے دا اڑا خدا سے بیان ناراضی چ دا مذاکرات دویم مرحلہ با ڈیر زر پیل شی. خود سیاسی چارو یوبل سیرون کے ایمل خٹک وائی دا پاکستان دا حکومت اور دا طالبان و ترمیان سا دا مذاکرات پڑا چکوما بے اعتمادی دا اڑان دینا موجود با اغتر و سشتا اخکاری چ مذاکرات با کمی نتیجے تا ونے رسی گی.
اب طالبان دے دوران کی چیزیں نو چنکہ تال تا پتہ رجے ڈل بندی میاد ختم شوئے دے اور دوارا فریق چیزیں نو آغا پیو بیوانی چکارا یا پٹ پڑا دا الزام لگے کی تاریخ طالبان پاکستان میں چیزا غی مطالبات نہ بننے کی کہ حکومت خبریں تری عمل روان دے آئے کہ حکومت سنجید کی نخی طرف تو حکومت وہی کیا غی طالبان رئی دا غی مطالبات نمانی نو دا زمان پر خیال بانے دخل کو ذہن کی دا یہ سوال پیدا کی گی
دا منصور اکبر کنڈی وائی د مذاکرات د کامیابی لپاره ضروری ده چې د وفاقی حکومت او پوس سره د خیبر پختونخوا حکومت هم خپل هڅې وکړي پر ځای لدی چې د نورو مسلو راپورته کولو لپاره احتجاجونه وکړي.
اوپل دا دیکھے اس پختونخوا کی وہ اسٹرانگ گورنمنٹ ویکن میں وہ اسٹرانگ اور فیڈرل سپورٹ کا بولے وہ اپنا ڈفرینس کی گور ہے نا سب در میں دا دا سم اکاؤنٹ کی گی یہ سونا دا سے بھی تھا اس کا پتہ نہیں لگتا بہرحال ہم دعا کو کہہ رہا کامیاب سے کو نظر نہ ملی.
د هر ستا پکتو سره بیا د پاکستان د کورنو چارو وفاقی وزیر چودری نثار علی خان ویلی دی چې له وسلوالو طالبان سره د خبرو په سر د پوز او حکومت ترمنس هیڅ ډول اختلافات نشته او د خبرې ترې به پر مخ وړل کیږي.
انیسا اجمل وا چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو او ریدونکو د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. خوښ شوې دي د غرمې 12:00 بجې فرخند اسد نه د خبرونو لنډیز اورو.
د ډاکټر شکیل افریدی مقدمه د هغه یو وکیل د ډډکو ورسته پریخاو دی. د هغه د وکیلانو د ډلې نه یو وکیل سمیع الله افریدی لري شوی او دغه کیس یې پریخاو دی. په شمالي وزیرستان کې نن سهار د سړک غاړې یوې بمی چاودنې درې امنیتي عسکر جوړ کړی دی. بلخوا په سیمه کې نن هم ګرځ بندیز دی. د افغانستان د غزنی چارواکي وایي دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د عامو خلکو پر دوو موټرو چاودنې شوي دي چې له امله یې شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. لومړۍ چاودنه پر یو موټر شوي او دویمه بیا هغه وخت وشوه چې نور کسان د پیښې ځای ته ورغلل. په پاکستان کې یو عدالت پولیسو ته امر کړی د امریکا د تحقیقاتو د مرکزي ادارې اف بی آی په یو ایجنټ په رسمي توګه تورونه درج کړي، څوک چې په کراچۍ ایئرپورټ په مبینه توګه د وسلو وړلو پر وخت نیول شوی. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار د سویس حکومت او بینکونو لخوا هغه شمیره ښودلې چې تر مخه یې پاکستانیانو په ناقانونه توګه شاوخوا $200 میلیونه د سویس په بینکونو کې خوندي کې ښودي دي. د بلوچستان حکومت د ځوانانو لپاره 22,000 نوې نوکرۍ اعلانوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په څو ولایتونو کې پیل شوي د سپرلي عملیات په د ولسمشرۍ د دویم ځلې انتخاباتو ته لاره برابره کړي. د عراق په فلوجا او مرکز بغداد کې راکټي او نورو بریدونو 40 کسان وژلي. د صحت وزارت چارواکي وایي د راکټو په برید کې پرون په فلوجا کې چې له دسمبر راهیسې د حکومت ضد جنگیالو په ولکه کې ده 11 کسان وژل شوي دي. د یوکرین په دوو روسي ژبه ویونکو سیمو کې تمه ده نن د مې په 11مه ټول پښتنه وشي. په لوهانسک او ډونیتسک سیمو کې په بیلټ پیپرو د خلکو غوښتل شوي چې آیا دوی د خپلواکۍ مرسته کوي او کنه. او د امریکایي ولسمشر باراک اوباما میرمن میشیل اوباما په نایجیریا کې د وی اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام لخوا د 200 زیاتو نجونو تختول غندلی او دغه یو غلط کار ګرځولې. د بوکو حرام ډلې مشر ویلي دی به د غنجونې خرڅوي.
فرخند اسد وجد خبرونو لندې تاسو ته وړاندې کول او اوس وخت شوه د پاکستان کورونو رسپانو ته د کتنو چې دا نن چې د پاکستان کورونو رسپانو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض موسی خیل یې وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثره رسپانو خپل ادارې د امریکا د نائب خارجه وزیر د پاکستان په سفر لیکلي دي. دغه جنگ رسپانو وایي چې ویلیام برنز پاکستان کې د وزیر اعظم او پوزي مشر په ګډون مختلفو مشرانو سره ولیدل او ژمنه یې وکړه چې امریکا پاکستان سره د اوږدې مودې تعلقات غواړي چې ګټه به د دوانو ملکونو ولستوي. ادارې وایي چې امریکایي وزیر په پاکستان د ترهګرۍ ختمولو او خپل خوره د افغانستان په ضد نه استعمالولو غږ هم وکړو او ویل چې پاکستان کې د ترهګرو په پټنځایونو او د پولې پورې حملو باندې امریکا ته اندېښنه ده. اداري وایي چې د امریکا لخوا د ښه تعلقاتو تمه څرګندول یو ښه خبر ده او د کله نه چې د نواز شریف حکومت راغلی دی د هغې ورځې نه پاکستان امریکا ته ویلي چې موږ یو ښه او خوشګوار تعلقات غواړو او د تعلقاتو بنیاد به د امداد په ځای تجارت وي او امریکا هم ډېرو څانګو کې د پاکستان مرستې کوي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې امریکا د پاکستان په مسلو هم ځان پوه کړي او یوازې د غوښتنو په ځای د مسلو حل ته په شریکم لاوتړي او پاکستان له پکار دي چې د امریکا هرې خبرې منلو په ځای د برابرۍ په بنیاد تعلقات وساتي، ځکه چې د واشنگتن په مرسته کولو اسلام آباد د ډیرو مسلو ښکار شوی دی او امریکا له هم پکار دي چې دا هر څه په نظر کې وساتي او د پاکستان د ملګرتیا قدر وکړي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د افغانستان موبایل سیمونه استعمالیږي او دې کې بعضې داسې هم دي چې د ترهګرۍ، کلنګ راټولولو او نورو جرمونو کې کارول شي او اوس حکومت پی ټی ای ته د دې سیمونو د بندولو هدایت کړی دی. ادارې وایي چې اول به د پاکستان کپنو موبایل سیمونه د ترهګرۍ، نامنه او کلنګ پرنګ جرمونو کې استعمالیدل، خو چې کله حکومت په دې پوه شو او بغیر د تصدیقه موبایل سیم خرسون اغستون باندې بندیزو لګولو نو ورسره دا قسمه جرمونو کې تر ډیره حده کمی راغی. خو وروسته ورانکارو د افغانستان سیمونو استعمال شروع کړو او د یوې اندازې مطابق خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې تر 30,000 زیات افغان سیمونه استعمالیږي. ادارې وایي چې د حکومت لخوا په افغان سیمونو بندیز یو ښه فیصله ده، خو دا دومره اسان کار نه دی، ځکه چې د رومینګ دولو د پاره به افغان چارواکي هم په اعتماد کې اغستل وي. هر څوک افغان سیمونه په ترهګرۍ کې استعمالیږي، خو بل طرف ته د پاکستانی او افغان تاجرانو ترمنځ هم ډیر لیندین د دې سیمونو په ذریعه کیږي او د دې بندولو سره به دغه خلک هم د ستونزو ښکار شي. نو ځکه به دا ډیره خبره وي که دغه لړ کې افغان چارواکو سره په سلا مشوره یو لار خپله کړی شي او هیله ده چې دې مسله کې به د پاکستان او افغانستان چارواکي یو مشترکه فیصله ته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډی ټایمز مجلې لیکري چې د تحریک طالبان پاکستان د لاندې په ترهګر کې ککړ ډیر وسلوال یو وخت پاکستان په خپله جوړ کړی. چې په کشمیر او افغانستان کې د خپل ګټو لپاره کارول. دا لیکوال په خبره دی طالبانو سره مذاکرات به نتیجه ورنکړي. بلخو فارن پالیسی مجلې لیکلي چې افغانستان په تیرو څو کلونو کې ډیره ترقی کړې ده، خو د دې پرمختګ د ساتلو لپاره باید امریکا د افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د دغه دواړو لیکنو غټ کې له بشیر غوښنو
فرایډی ټایمز مجلې لیکي چې پاکستان ته دا مهال دوه ډیر مهم چیلنجونه ور په غاړه دي. یو د بلوچ ملت پالو مبارزه ده چې جګړه یې په خپل صوبه او وسایلو د واک اختیار حاصلولو لپاره ده، او دوهم د تحریک طالبان پاکستان جنگ دی چې غواړي د حکومت په چپکولو سره د خپل خوخي شریعت نافذ کړي. په مقاله کې راغلي چې طالبان نه یوازې د امنیتي ادارو مرکزونه په نښه کوي، بلکې په جماعتونو کې هم د چاودنو په کولو سره خلک وژلې دي. د جنوبي ایشیا د ترهګرۍ په اړه د شمیرو ساتلو ویب سایټ ساوت ایشیا ټیرورزم پورټال کې راغلي چې پاکستان کې د 2013 کال راهیسې خواوشا 150,000 خلک وژل شوي دي. لیکوال وایي سره د دې چې په خوا د تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستانی حکومت مذاکراتو کوم نتیجه نه دا ورکړي، خو اوسنۍ حکومت بیا هم د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې کوشش کوي. په مقاله کې یادونه شوې چې پاکستان کشمیر کې د هندوستان خلاف وسلوال روزل او افغانستان ته یې جنگیالي لیږل. اوس همغه وسلوال د طالبانو تر نامه لاندې خپل ترهګري پر مخ بیایي. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکي چې افغانستان په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر ختمېدو وروسته تر اوسه پورې ډېر پرمختګ کړی. اوس 8 میلیونه افغان ماشومان ښوونځیو یا سکولونو ته ځي، د ژوندي پاتې کېدو کچه لوړه شوې او خلکو ته د صحت اسانتیاوې ډېرې شوې دي. په مقاله کې راغلي چې د دې هر څه سره سره افغانستان اوس هم نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. دغلته اوس هم غریبي ډېره ده او 1.5 کال جنگونو ټولنه شاته پرېښي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې په داسې حالاتو کې د افغانستان ځوانان او ښځې ډېر مهم رول لري او کولی شي خپل هیواد د یو روښانه سباوون پر لور رهي کړي. لیکوال وایي چې امریکا باید د افغانانو سره په دغه کار کې مرسته وکړي او دوی یوازې پرې نږدي. د هغې په خبره په تیرو 14 کلونو کې شوي پرمختګ ښودلی چې افغانان د پرمختګ وږي دي، او که مرسته ورسره وشي نو افغانستان کې امنیت ټینګېدلی شي او دا هیواد په خپلو پښو ودرېدلی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې څو ولایتونو کې پیل شوي پسرلی عملیات به د ولسمشرۍ د دویم ځلې انتخاباتو امن ته زمینه برابر کړي. دغه وزارت وایي په دغه عملیاتو کې په سلګونه وسلوال وژل شوي او زیاته اندازه وسله د افغان ځواکونو لاسته ورغلې ده. نور تفصیل د سالم مصالح پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي رادیو ته ویل چې د افغان ځواکونو دغه عملیات په هلمند، فراه، پکتیا، لوګر، غزنی او څو نور ولایتونو کې روان دي. د شغلی عظیمی په خبره دغه پوځي عملیات به د زمينه برابر کړي چې د ولسمشري دویم ځلې انتخابات د امن په فضا کې وسی. سرشکل اټکل سوی چې د دې پلان په چوکاټ کې باید د تیر کال په پرتله امنیتي وضعیت ښه سي. دغه راز دویم ځلې انتخاباتو ته د تیاری موضوع هم شامل ده. موږ په تیرو انتخاباتو کې هم د تصفیه لپاره په سلګونو عملیات وکړل. د اوسنی عملیات هم د انتخاباتو امن ته زمينه برابروي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دویم ځلې انتخاباتو تخنیکی تیاری روان دي. د دغو انتخاباتو په وړاندې لویه ستونزه ناامني ګڼل کیږي. د حواله تودېدو سره هم افغان حکومت او هم وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. افغان چارواکي وایي په تیرو 4 ورځو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل شوي دي. د تندر قلو اردو چارواکو پرون ویل چې له پنجشنبې راهیسې په غزنی، پکتیا او لوګر کې نږدې 100 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د 203 تندر قلو اردو مطبوعاتي مسؤول او ویان ډګروال احمد جان مخلص ویل چې په وجلستویو کې 2 دیرش تنه پاکستانیان دي. خو د غزنی چرواکي بیا وایي په ګیلان ورسولۍ کې له یوې اونۍ راهیسې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 144 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. خپلواکو سرچینو دغه ارقام نه دي تایید کړي. وسلوال طالبان هم دا نه مني چې دوی ته دې دومره درنه مرګ ژوبله اوښتې وي. افغان حکومت وایي وسلوال طالبان به دا توان ونه لري چې د بیا ځلې انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي وسلوال طالبان د مخامخ جګړو توان نه لري او یوازې په هغو سیمو کې ډله ایز بریدونه کوي چې وکولی سي د ډیورنډ له کرښې هاخوا په تیښته بریالی سي. د پوځي قوت له اړخه وسلوال طالبان په داسې حالت کې دي چې یوازې یوه چاودنه یا هم انتحار کوي. زیاتره له ماینونو استفاده کوي چې زموږ غټه ستونزه هم دغه ماینونه دي. وسلوال طالبان کله کله ماښام مهال د ډیورنډ کرښې څیرمه پر پرتو ولسوالیو ډله ییز بریدونه کوي او نیمه شپه بیرته تښتي. دوی یوازې په هغو سیمو کې ځواکمن دي چې وکولی سي د شپې بیرته له افغانستانه بهر ووځي. افغان چارواکي وخت نه وخت پر ختیځو ولایتونو په بریدونو کې پاکستان هم په لاس لرلو تورنوي، خو د دې هیواد چارواکي دغه ادعاوې نه مني.
اوریدونکو، په پکتیا ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې په تیرو 8 ساعتونو کې د غزنی، پکتیا او لوګر ولایتونو کې 290 تنه وسلوال وژلي دي. په دې عملیاتو کې ځینې درانه او سپک وسله هم ترلاسه کړې ده چې نور تفصیل لسمینه د مشال لړوي خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
د 203 تن د قول اردو مطبوعاتي مسؤل او وین ډګروال احمد جان مخلص د شنبه په ورځ د غرمي وروسته مشال راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځواکونو د نورو امنیتي ادارو د سرتیرو سره یو ځای په تیرو 8 ساعتونو کې د پیروز په نوم د پیل شوو عملیاتو په لړ کې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ او د لوګر د سرخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې شپږ تنه وسلوال وژلي او یوه اندازه سپکه او درنه وسله یې هم ترلاسه کړې ده.
قول اردو منصوبینو د امنیتي ځواکونو سره په ګډه د پکتیا ولایت د ډنډ پټان پولیسوالۍ کې عملیات کړي دي. د عملیاتو په لړ کې 4 تن وسلوال مخالفین وژل شوي، 2 میله کلاشن کوپنه، 8 عدد لاسي بمونه، 2 پیره د راکټ انداز ګولۍ، 1 قاب دوربین او 600 پیره د کلاشن کوپ افریقا ماشیندار ګولۍ په لاس راوړي دي. د تندر قلی اردو 4 میلیوه پرسنل لوګر په ولایت کې د خروار پولیسوالۍ کې د خواجانګور په سیمه کې 2 تن وسلوال مخالفین وژلي او 1 تن جوبل کړی دی.
احمد جان مخلص د غزنی د ګیلان ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو سره د ورستیو سختو نښتو او د ملي اردو د عملیاتو په اړه زیاتوي چې په تیرو 8 ساعتونو کې شپږ اتیا وسلوال وژل شوي چې 23 تنه یې پاکستاني وګړي دي. دی همدارنګه د 3 نورو وسلوالو د ټپي کېدو خبره هم کوي.
تندر قلی اردو منصوبینو د پیروز په نامه عملیات د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ کې لسره کړي. په لړ کې د 8 ساعتو په جریان کې شپږ اتیا تنه وسلوال مخالفین وژلي، 3 تنه یې ژوبل کړي دي. د وژل شوو په او ټپیانو په ډله کې 2 تنه پاکستاني هم شامل دي. علاوه پر دې 2 جیکو 1، 1 میل د شکا، 1 یوس عربي موټرسایکلونه، 1 عرب سراچا، 1 عرب ډاټسن موټر، 1 کړي ماینونه لمنځه وړي دي.
د یو بل خبر لمخې د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت ملي او سرحدي پولیسو د سوربي ولسوالۍ د نوي کلا په سیمه کې په یو غیر رسمي دینی مدرسه کې چې د بحر العلوم په نوم یادیږي ګڼ شمېر سپکي او درنې وسلې ترلاسه کړي. د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان مشال راډیو ته وویل چې پولیسو په یاده مدرسه کې ګڼ سپکي او درنې وسلې ترلاسه کړي چې په تخریبي او ورانکار بریدونو کې ورزینې ګټه پورته کړه. نوموړی زیاتوي چې د لومړنیو تحقیقاتو له مخې د مدرسې مرستیال په دې قضیه کې نېخبني غلاس لري. نو نوموړی او 3 نور د مدرسې مدرسین په قضیه کې د لاس لرلو په تور نیول شوي او ورڅخه پوښتنې ګرویګنې روانې دي. د تندر قول اردو چارواکو افغان پوځیانو ته په دې عملیاتو کې د اوښت مالي او ځاني زیان په اړه څه نه دي ویلي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
اوریدونکو، د تحریک انصاف ګوندن په اسلام آباد کې د تیر کال عام انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي، خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي مظاهرې مخالفت کړی. وایي چې په صوبه کې واکمن تحریک انصاف ګوند د خلکو ستونزو حل کولو کې ناکامه شوی دی او خپلې ناکامۍ پټولو لپاره دغه شان مظاهرې کوي چې د خلکو پام بل اړخ ته واړوي. اپوزیشن ګوندونه دا دریس هم لري چې داسې قسمه احتجاجي مظاهرو سره جمهوریت ته زیان رسیدلی شي. نور تفصیل لپاره خبره د مشال لړیو خبریال غلام غوسره کوي.
د مئی په 11 نیټه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په اسلام آباد کې د تیر کال د 11 مئی 2013 په عامو ټول ټاکنو کې د ټګۍ په ضد احتجاجي درنه رابلل شوې ده، خو په خیبر پښتونخوا کې مخالف ګوندونو او په مرکز سین او بلوچستان کې واکمن ګوندونو په پاکستان تحریک انصاف په دې لړ کې سختې نیوکې کوي او وایي چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د ولسی ستونزو هوارولو په ځای نور هدفونه په پام کې نیولې دي او د دې سره جمهوریت ته هم زیان رسیدلی شي. دې لړکی په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
عمران خان غواړي دا چې دې شوبې ته توجه نور کړي، په یو کال کې هیڅ قسم نه ډیلیوري چې کوم داغه او اونک لښو ډیلیور نه کړی، باقي پاکستان کې غوا ویلا جوړي دا ډېر لوی اندېښنه د جمهوریت د پاره. او بیا یو کال پس را پاسېدل او بیا دې شوبې خبره نه کول، آیا نن عمران خان دې شوبې خلکو لم دا جواب ورکړي چې آیا په دې شوبه کې د حکومت راغلي دان دان دي شوی؟
او د قومي وطن پارټي پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل چې د عمران خان د دې احتجاجونو لوجې د صوبایي حکومت او مرکزی حکومت ترمنځ تاو تریخواله سیوا شوی دی او د دې ټول نقصان به د دې صوبې ولسته رسی.
دا اوس چې کوم درنو د کوم سلسله دوی شروع کړه، د مخ کې نیټو سپلایز والا کوم درنا دغه دا اوس صوبې مفادات ته نقصان رسی لګیا دی. ترقیاتی عمل شروع نشو سو پوری نو هغه سره صوبې ته نقصان را رسیدو، اوس به مرکز سره چې کوم کیس د صوبې اوچتول دي د صوبې حقوق اگشتل لپاره هغه کې هم کافی دغه راځي مشکلات پر راځي.
خو بلې خوا ته په پاکستان تحریک انصاف د دې نیوکو په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف د پښتونخوا د اطلاعاتو سیکرټری عائشه ګلالۍ مشال ریډیو ته وویل
جمہوریت پاکستان کی ہر ضلع انتخابات کی گئی 1970 میں ہر وقت الزامات لگے گی سو کے نیٹ سٹ کبھی کل تحقیقات میں تحقیقات تحقیقات بالکل ٹک تو منو
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په انتخاباتو کې د ټګۍ په ضد د احتجاجي درنې لپاره په اسلام آباد کې سخت امنیتي ګامونه په پام کې نیول شوي دي او په اسلام آباد کې د امنیت ټینګولو لپاره د پولیسو ترڅنګ نوري امنیتي ادارې هم چمتو کړې شوې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی یاست. دا سوال سوات سیلګریزی سیمې کالام شپېته کیلومتره سړک چې د 2010 کال سیلابونو وړې وو تر اوسه پورې خراب حالت کې دي. ځای اوسیدونکي وایي چې د خراب سړک له وجې ډېر ستونزو سره مخ دي. خو چارواکي وایي چې د سړک جوړولو لپاره ایشین بانک د فنډ ورکولو منظوري ورکړې، خو د محکمو ترمنځ شخړو له وجې دغه سړک باندې کار نه دی پیل شوی. نور تفصیل د سیمې نه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات کالام سیمه چې د مرکزی خار منګوري نه 100 کیلومتره لری غریزه سیمه ده. دغه سیمه اولس وای چې د مدین نه تر کالام پورې شپې تک کیلومتره سړکندې کپرې ده چې پرې تګ را تک ډیر زیات ګران ده. د کالام هوټل اسوسییشن جنرال سیکرټر رحمت الدین صدیقی وای
سیاسي سیزن دوران کې دلته لکونه خلک سیل لپاره دی علاقې ته راځي، خو بدقسمتۍ سره دغه علاقې مرودونه دي. ټلیفون نظام دی، دور جدید ټلیفون یو ایکسچینج هم بند دی، بل بجلی الټر نشته، 2007 نو والا 2010 پوری د سواد حالات د وجنه کرفیو د سیاحت متاثر شو زکه روډ په حالات ډیر خراب دي واګه وجنه یو سیلګر هغه طرف ته نشتله نو دا سیلګر نه راترو په وجبانی واګه زه زمون کاروبار تقریبا 100% نه په دې ټیم کې 10% تراغله
د کلام یو مقامی زمیدار حضرت محمد وای په کلام کې ډیره خاص سبزیانی او میوه کیږي ولې دغه شایان منډهو ته نه رسی زکه دوی هم ډیر پریشان دي
موږ لا غټه مسله د روډ دا ولې چې موږ چې کم زمیدار کو گوپی آلو مٹر او نور میواجات ٹیپر دا زمون علاقے کے ڈیر زیاد کے اور ڈیر مشہور دی اور ڈیر قیمتی دغه دی دغه مونږ ته دا مسئلہ جوړ شو جی روڈ تقریبا و کالو نہ تیر و کالو نہ خراب دی مونږ ته کرایا نه هغه لیول لګی چې هغه زمونږ د برداشت نه دی ولې چې دې نه اویا درا اتیا درا یو ٹرک دا ورته کرایا علی نو هغه کې به ذمہ دار سه حالات دی
یو بل مقامی تن وای چې سړک نشوالی لوجه مریضانو ته تکلیف دی د کلام په هسپتالونو کې ډاکټران نشتا سکولونو ته استادان څوک ته نه راځي
پهلا به روډ وړې دی هغه کالو دا کال ټک کار پکې نه دی شوی او بس یو شړ یو ګټو په دې دغه کې مونږ روان یو نو چرته په دې کې سونه د مریض نو چې منګورې ته رسو تقریبا 80-90 کیلومتر نو به خدای یقین وکړه چې زه تا ته په کلمه باندې دا خبره ویم چې مریض دونه بیمار نه یې څونه چې دې لارې کې هغه راشي یا هسپتال ته ورسي یا په دې لارې کې هغه اسپایر شي مونږ
د کلام دغه ستونزو په اړه مو چې کله د دغه سیمې صوبایي اسمبلۍ غړي جعفر شاه څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وویل جعفر شاہ زیاتوی چې د کلام او خوشه سړکونو جوړول لپاره خیبر پختونخوا حکومت ته ایشین ډیولپمنٹ بینک رقم ورکړی دی ولې د محکمو ترمنځ د سړک په جوړولو شخړو دغه سړکونه د زنګ کار کړی دی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اردو کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی بلومبرگ ویبپاڼه لیکي کراچۍ د پاکستان تر ټولو لوی کاروباري ښار دی خو په دغه ښار کې ژوند او روزګار کول یو ګران کار دی ځکه چې دغلته د حالاتو هیڅ پته نه لګي او څه وخت څه هم کیدی شي د دغې لیکنې غټ ټکی له فرخنده اسد نور
بلومبرگ لیکي کراچۍ د پاکستان هغه ښار جوړیږي چیرته چې به د حکومت لپاره د ترهګرۍ او جرمونو کنټرولول یوه لویه مسله وي په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي عبدالله چچروای په دغه ښار کې جرمونه او بدامنی په تیزی سره مخ په وړاندې ده عبدالله دین وړاندې د افغانستان سره نږدې په سرحدي سیمو کې کار کړی او اوس د 13 فروری د میاشتې نه د کراچۍ په پولیسو کې دی هغه وایي دوی چې کله د یوې پیښې وروسته یو ځای ته ورځي نو په مشکوکو کسانو په ډزو کولو کې ډېر احتیاط کوي ځکه چې دغه ښار ډېره آبادي لري او اوس د قبایلي سیمونه هم زیاتې د امنیت مسلې لري په اسلام آباد کې یوې سیلانیزې ادارې مشر ساقب شیرانی وایي په نړۍ کې داسې ښارونه هم شته چېرته چې د جرمونو کولو ډلې زیات کنټرول لري لکه د مثال په تور ریو ډی جنیرو خو د کراچۍ مسله بیا بدله ده یو خو دغه ښار د ریاست ناکامي ښایي او بل دا چې لومړی په دغه ښار کې جرمونه پیل شو او بیا وسلوالو ډلو ته په لاس ورکړل شو د 2 کروڑ آبادی دغه ساحلی ښار د کاروبار یو لوی مرکز هم دی د غلطانه اوازې په افغانستان کې مشت نړیوالو عسکرو لپاره جنگي سامانونه راځي او زی بلکې دغه د افغانستان د افیمو د سمګلینګ هم یو مهم ښار دی د پاکستان سټاک ایکسچینج او د ډیرو بانکونو لکه سټینډرډ چارټر او نورو ادارو لکه یونیلیور مرکزی دفترونه هم لري بلومبرګ لیکي د وال سټریټ جرنال خبریال ډینیل پل هم د غلطه وجل شوی وو او د القاعده یو مهم شر خالد شیخ محمد هم په کراچۍ کې خپل مرکز جوړ کړی وو د روان کال په جنوري کې آی ایم ایف په کراچۍ کې په یو قرضه د خبرو کولو نه انکار وکړو او د دغه لپاره دوبۍ ته لاړل د 1970 د لسیز راهیسې په کراچۍ کې بدامنی پیل شوې او یو شمېر سیاسي ګوندونو په دغه ښار کې خپلې وسلوالې ډلې جوړې کړې دي د پاکستان د بشري حقوقو د ادارې تر مخه د 2008 کال نه تر 2012 پورې په دغه ښار کې د 10,000 او نوی پورې خلک ووجل شو. دغه شمیره د عراق او افغانستان په جنگونو کې د وجل شوو امریکایي عسکرو نه هم زیاته ده. بلومبرګ لیکي د دغه خار اوسیدونکو ته هیڅ پته نه لګي، کله به می چاودنه وشوه، کله کار بندیز وشو، کله هدفي وجنې، کله احتجاج او جلسې، او کله د بدمنۍ نورې پیښې، خو بیا هم په کراچۍ کې ژوند ډېر په تیزۍ روان وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي بشک چوپه
ډېره سخت رواني تیره هر څه کې
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د خبرونې اخري شیبو تر رسیدلی وو او په اخر کې تاسو رپورت وړاندې کوو چې جلال آباد یو له هغو ښارونو څخه دی چې پښتو سندرغاړو پکې په لزګونو ډیری نیولې، چې په جلال آباد ښار سربیره پیښور او کابل ته د ودونو لپاره بلل کیږي. تیر شپه یو شمیر ننګرهار میشتو شاعرانو له کابل او پیښور څخه راغلو شاعرانو په ویاړ یو سندریز بندار جوړ کړی دی، چې په جلال آباد کې زموږ خبریال باز محمد عابد هم دغه سندریز بندار ته ورغلی او یو رپورټ یې پرې جوړ کړی دی چې په یوې نغمې سره پیلېږي.
د موسیقۍ دا نغمه د جلال آباد ښار له یوې ډیرې نه راوځي، چرته چې ننګرهار میشتو شاعرانو له کابل او پیښور څخه ننګرهار ته د راغلو شاعرانو په ویاړ تیره شپه سندریز بندار جوړ کړی و. په دې سندریز بندار کې ځوان سندرغاړي سادولا د معاصرې پښتو شاعرۍ د وتلو شاعرانو شعرونه د موسیقۍ په پردو سپاره کړل او د اهلي ذوق تنده یې خړوبه کړله. سادولا مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ودونو له پروګرامونو څخه د مینوالو پیرزوینې او د یارانو له محفلونو نه داد لزانه سره وړي. نو مولیا وای
د بدمرغه د مخ سیاترافونه په مون باندې بن شو په خار کې بس دغه ودونه پروګرامونه وټل کې دته زو بیا د ودونو نشه رازونه من د مزدوري په لیاز باندې هغه سیروډم پیدا کړي بس او ته په خوشاله سره رازو او دلته چې رازونه من ته مين او خلوص ملاويږي من ته داد ملاويږي چې هغه من ته تر ډیره پورې غټل وي سره ما
لاهور چې د نورو ننګرهار میشتو شاعرانو په ملګري دغه سندریز بندار جوړ کړی و، وایي چې د یارانو له ناستې او موسیقۍ تلپاتې خوندونه واخیستل.
زه بلګری کابل درغلی، زه پیښور درغلی، کودړ درغلی، جلال آباد بلګری. زموږ لپاره ښه تفریح دا و چې کابل بلګری وباده کړل او دلته موسیقۍ پروګرام و. د سید استاد ډېره موسیقي وکړله، ډېر خود مو د شپې دا واخیست، د پسرلي شپه او د موسیقۍ شپه او د خود د شپه.
ځوان شاعر او لیکوال طاهر ځلان چې د ملګرو په ملتیا ننګرهار ته راغلی و، وایي چې د پسردنیو د وږمو له وروستیو شیبو او د یارانو سندریز بنډار یې ستړیا دمه کړله.
کله چې په میاشت یو نیمه میاشت دوه میاشتو کې ننګرهار ته راځنو، یو هیلم ځان سره راوړي چې دلته دوستانو سره کینو او یو څه ارامتیا او د سکون احساس وکړو. استاد سیدالله ډېر ښایسته موسیقي موږ ته دلته وغږوله او بهترین کلمونه یې د خوښه شاعرانو استاد شاعرانو هغه راواورول. هغه ستړتیا چې کومه مونږه درلودله هغه زمونږ د ذهن نه لرې شو.
په دغه سندریز بندر کې څو تنه ځوان شاعران چې په مشاعرو کې په خواږه ترنم شعرونه وایي خپل آوازونه یې د موسیقۍ له پردو سره وازمایل. یو تن د خپل نوم نه ښودلو په شان په دغه سندریز شونډې پرانستې. د یادولی ده چې جلال آباد یو له هغو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په لسګونو سندرغاړو پکې ډیرې پرانیستي، چې له همدغه ځایه په جلال آباد سربیره پیښور او کابل ته د ودونو او محفلونو لپاره دعوت کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
چپ شم کوایم چې څنګه یار تا خایم.
مشال راډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینا سلام را لیکوم. زه پیر محمد کاروان یم، مشال راډیو اورم.
خلک را توای چې کا